درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا دې خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او خبرونه لرو. په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوپی پرون په یو وسلوال حمله کې برسیرنه ټپی شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک رد کړ چې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال حمله کې ټپي شوې. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ژوبله شوې ده. ښاغلي ستانکزي زیاته کړې چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په څو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغه حیات کې چې د افغانستان لخوا به په کې ګډون کوي فوزیه کوفي غړیتوب لري. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو اورئ. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو پوځي تطبیقات ترسره شوي دي. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګذړې سیمه کې پرون په داسې حال کې وشول چې د پوځ لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم په سیمه کې و. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه لرله. دا تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی پاکستان تورنوه چې پر ډیورن کرخای اغزین سیم غځولی او د افغانستان په خاوره کې د ننه یې تاسیسات جوړ کړي دي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا ادعاوې رد شوي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو وخت په وخت د افغانستان د سرحدي د افغانستان د پولیساتو ځواکونو لخوا د دې تاسیساتو په اړه ادعاوې راپورته شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان هم ټپیان دي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې حملې څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. دا چیلنج کپ د لومړۍ درجه سیالیو په لړ کې درېمه سیالي پرون جمعه د ننګرهار او د میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړلې. دې سرڅنګ کې ارتبه ده شمه چې یاد لوبې 500 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والی د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
ټاکل شوی د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام کې ونن الف ډله کې د کابل او هلمند او د غراز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر رواني شنبه یعنی د اگست میاشتې تر 22مې به دوام کوي. دا تو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی د پایلوبه یا نهایي مسابقه په کابل کې ترسره شي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک رد کړ. په ایران باندې د وسلو په برخه کې لګول شوی بندیزونه د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. د دې پریکړلیک سره لا د مخ روسی او چین چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ویټو حق لري مخالفت کړي وو او لمخه دا انتظار کیده چې دغه پریکړلیک به رد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له رایګری وروسته ویلي دي چې دا د سازمان د امنیت شورا د ایران په د ایران سره په حساب کولو کې پاتې راغله. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته پر لاره وو. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دغه وزارت پرون په یوې اعلامیې کې ویل د امریکا د قانون د تنفیذ ځواکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې 1,000,000 او 1,60,000 بیرله تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله د غتیل د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته لیږدول کېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه ټانکرونه د ټیکزاس ایالت هیوسټن ښار ته د لیږدول کېدو په حال کې دي. اول وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دغه ټانکرونو د ضبطېدو خبر تېره پنجشنبه ورکړ. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبه د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابر شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطح د پراخو مظاهرو سبب شو چې امنیتي ځواکونو یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات کړي. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بیلاروس د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا دا چې د نتایجو ترینلان وروسته لیتوانیا ته تللي. هغې پرون له لیتوانیا نه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منس کې د پرونی اعتراضونو مشري کارګرانو کولو په نتایج شو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 تنه خودل شوه. دا خبرونه دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ خبرونې ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښې سندرې خپرېږي. خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلی. حکومت ویلي چې بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ټول افغان مذاکراتو د پایل لپاره حکومت د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د پنجشنبه په ورځ پایل کړه. بلخوا یوې حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن شنبه هم خوشی شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدراعظم مرستیال همدی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد حنیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د هغوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړلې.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقې کړي دي جزئیات نه دي ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 400 طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سوي دي. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 طالبانو د خوشی کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشی سي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې د اشتاله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشحسویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به د دې ډلې د خوشحسویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشي کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ولسي جرګې پر پخوانی استازي او همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي غړي فوزیه کوفي باندې پرون برید شوی دی او د ریپورټونو له مخې نوموړي برسیرنه ټپي شوې ده. اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی. اکرام، له تاسو به واورو چې تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د دغه پیښې په اړه څه ویلي، دقیقا پیښه چیرته رامنځته شوې ده، د فوزیه کوفي د ټپي کیدلو موضوع څومره جدي ده او څه عکس العملونه پرې راغلي؟
تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر محمد معصوم ستانګزي پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې پر اغلی فوزیه کوپی دغه وسلوال برید تیر شپه د کابل پروان په لویه لار د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شوی دی. ښاغلی ستانګزي ویلي دي چې په دغه وسلوال برید کې فوزیه کوپی برسیرنه ټپي شوې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ دی. اخوا بیا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر فوزیه کوفي باندې دغه برید غندلې او له افغان حکومت څخه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د دغه وسلوال برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه باندې نه دی اخیستی. فوزیه کوفي په تیرو دوو دورو کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی و او اوس مهال د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړې ده. لدین وړاندې هم فوزیه کوفي له طالبانو سره د سولې په نورو بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستې وه چې په څو بېلابېلو هېوادونو کې ترسره شوي وو. دا برید داسې مهال رامنځته کېږي ان څه چې ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف باندې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی چې فوزیه کوفي غړې ده قطر ته سفر وکړي او هلته د بین الافغاني خبرې پیل کړي. بله،
ډېره زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دلته چې زه په ټویټر کې ګورم، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبرم په دې اړه عکس العمل ښودلی دی په خپل ټویټر. دا برید یو ویرونکی برید بللی غندلی دی. دی ویلی دی چې د دې برید په اړه باندې باید څېړنه وشي او هغه کسان باید ومندل شي چې دا یې کړی ده. نوموړي دا هم ویلي دي چې د بریدونو دا ډول لړۍ په سولې پروسه باندې منفي اغیز کوي او اعتماد کموي. مننه کوو اکرام الله اکرام له تاسو نه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو دا اوس هم مخکې لدی چې د موسیقي خبرونه تور شو او د کابل همکاران درته د موسیقي خبرونه وړاندې کی ورسته مطلب راخلو او غدا چې وابورو د کابل چاپ دینن رزو رسمانو په کوم مسلو تبصری کړي خاطر پر دې سورته کتنه کوي.
هیواد دولتي ورسپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری. ورسپاڼې وړاندې لیکلي، افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری نیولی او د هغو 300 خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غنی ته مشوره ورکړه او ولسمشر غنی هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورسپاڼې په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیاتنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شو چې د لومړی چوپا وه. د زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالې لیکونکو په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل